جشوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې به په تفصیل واورئ چې تمه ده نن به د کابل ښار د برېښنا ستونزه هواره شي او په بغلان کې به د برق قطع شوي سیمان وصل شي. خو لومړی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نسي د نن شنبې ورځې په جریان کې به کابل ته پرې سوې برېښنا بیرته وتړل سي. د ننګرهار سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر سره سوو عملیاتو کې د داعش ډلې تر اویا ډېر وسلوال وژل سوي دي. او د امریکا د بهرنی چار وزیر وایي د سوریه د اوربند په اړه د امریکا او روسیې خبرې جدي او رغونکې دي. د خبرونو تفصیل. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نسي د نن شنبې ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې سوې برېښنا بیرته وتړل سي. که داسې وسي دا به په کابل کې د برېښنا د درې اونۍ راهیسې رواني پرچاوي پای ته ورسوي. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې همکارانو یې سیمه کې کار پیل کړی او نن به کابل ته برېښنا جریان پیل سي.
امنیت په کېدو سره په ساحې ته دننه شي او هغه به وتړي او ان شاء الله یو څلوېښت میګاواټه برېښنا به په دفرمن کې د یو فیډر نه ولګو او په دویم فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزو نه سبا ماښام پورې به دویم فیډر نه وتړل شي.
اخوا د بغلان والی عبدالستار باریس پرون ازادي راډیو ته ویل د بغلان هغه سیمه چیرې چې برېښنا پرې سوې دا مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوې او په سیمه کې د برېښنا د بهیر په وړاندې دا مهال یوازې تخنیکی ستونزې پاتې دي چې ژر به هوارې سي. بلخوا د بغلان سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت د ډنډیغوري او ډنډي شهاب الدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. د بغلان والی عبدالستار باریس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نیازولا، وردګو او جوینو په نوم سیمو کې جګړې دوام لري. ښاغلی باریس مخالف وسلوالو ته د درنو تلفاتو او وشتو ادعا وکړه. د وای د دوی 15 وجلسوي او ټپيان دی په وجلسو کې یو هم د حمزه په نوم یو تاندې چې د وسلوالو د سیمیز قومندان قدیر مرستيالو د قاری اميني په نوم یو بل کس چې په متقي مشهور هم د نن ورځې په عملیات کې وجلسوي دي. امنیتي ځواکونو په پام او شمارولو قدمونو مخکزي د بغلان والی په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ورو پرمختګ سبب د وسلوالو مخالفینو لخوا په سیمه کې ځای پر ځای سوي مزکني مينونه یاد کړل. شاغلی باریز ویل چې امنیتي ځواکونه دا هڅه کوي چې په جګړه کې ولسی خلک زیانمن نسي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامند سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان اتاولا خوګانی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو لخوا په چیرمه نازیان ولسوالۍ کې هم د داعش د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سوي دي. خوګانی وویل د دې عملیاتو د پیل راهیسې د داعش ډلې اویا تنه وسلوال وژل سوي او په لسګونو کلي له دې ډلې پاک سوي دي. چارواکي وایي هغه سیمې چې د داعش له وسلوالې ډلې نیول کېږي پکښې به د محلي پولیسو پوستې جوړوي او تړل سوي ښوونځي به بیرته پرانیزي. بلخوا په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمیز مشر نیولی دی. د غور ولایت امنیه قمندانۍ ویان احمد محمودي ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوی کس د مرغاب اوسېدونکی دی او پرون د غور مرکز فیروزکو ته نږدې نیول سوی. ښاغلی محمودي د نیول سوي کس نوم وانخیست خو ویې ویل چې دا شخص مخکې تر دې د غور په شمال کې د طالب وسلوالو مشر و او له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای سوی و چې په دې ولایت کې د دې ډلې مشر ریکواله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ په آسیایي جام کې د شاملېدو لپاره پروان لوب کې لامان کرکټ لوبډلې سره سیالي ته وځي. دا سیالي په بنگلاديش کې روان دي. افغان کرکټ ټیم پرون د دې سیالي په لړ کې خپل لومړنی لوبه د عربي متحده امارات په وړاندې وبایلله. بیا هم شرغلاست. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا په اروپای ټولنه کې چې برېټانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. ورسته تر دوه ورځو سختو خبرو کیمرون تیر ورځ ناوخته ویل ل دې تړون سره د د انتخاباتو د وخت ژمنه پر ځای کیږي چې برېټانیا ته به د کډوالو پر ورتګ محدود یات لګول کیږي او په ایروزون کې به د برېټانیا له داخلي دو ډډه کیږي. کیمرون ویل چې د اروپای متحدانو د برېټانیا له دی غشتنې سره موافقه وکړه چې پر کډوالو مرستې محدود کړي او د اداري فساد او تیریو د مخنیوي لپاره فشار زیات کړي. د برېټانیا صدر اعظم ویل چې دا موافقه به خپل کابینېټ ډیر ژر وړاندې کړي ترڅو د تایید لپاره د ټول پښتنې نیټه وټاکل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د یو اوربان لپاره د امریکایي او روسي ډیپلوماټان ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغونکې دي. جان کیری دا څرګندونې پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال کړې. ټاکل شوی دی چې نوموړی به په اردن کې له پاچا عبدالله سره د سوریه پر وضعیت خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړې ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کار شته چې باید ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرې اترې جدي او تر اوسه روانې دي څو سختې ستونزې شته چې باید هوارې شي. بلخوا د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا ویلي د فبروري په 15مه نیټه به په جنیوا کې د سولې هغه خبرې چې د هیله لرله پیل نشي. د پینټاګون ویان وای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر یو روزنیز مرکز حمله کړې. د دې حمله هدف د دې وسلوالې ډلې یو مشر شودل سوی چې تیر کال په تونس کې په دوه تروریستي حملو کې په لاس لرلو پړ بلل کیږي. د امریکا دفاع وزارت وین پیټر کوکوای د جمعې د ورځې د دې حمله هدف د نورالدین شوشان په نوم هغه کس و چې تونسي چارواکي په تونس کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم حمله کې مجرم ګڼي. پیټر کوکونه ویل چې آیا شوشان په دې حمله کې چې د سبراته په شار ګوټ کې سوی وجل سوی کنه، خو ویل په لیبیا کې دې وسلوالو د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښ کړی و.
We see ISIL, you can hear ISIL every single day.
د موږ د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ګورو او هر ورځ او رو چې د امریکا متحده ایالات تهدیدوي. موږ ګورو چې په عراق او سوریه کې روان دي. موږ په دې باور یو چې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د دې وسلوالو زموږ ملي ګټو ته ګواښ پیښ کړی و. په مصر ته کې ځای چارواکو ویلي چې په حمله کې تر یو څلور شو زیات کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او د ترکیه د انتحاري حمله مسؤلیت یو کوردی وسلوالي ډلې په غاړه واخیست. په دې حمله کې چې څور زمخ کې وسول اته وش کسان پکښې او وجل سول. درې ورځې مخکې په چاودنه کې تر شپېتو زیات کسان ټپیان شوي هم وو. د جمعې په ورځ یو کوردی ډلې چې ځان د کوردستان د ازادي بازان بولي او یو محلې د کوردستان د کارکر ګون یا پی کی کی سره هم اړیکې لرلې په خپل ویپان کې د دې چاودنې پړه ومنله. د خبرونو پای.
اساجی رډو په منځنۍ څپه دولس شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. برښنا شرکت هیلمن دی چې په بغلان کې به قطع شوی برښنا ورغول شي او نن شاید د کابل د برق ستونزه هوار شي.
دې لینونو په واسطه کړای شو دا لینونو چې واغه مو کړل شو متاسفانه لک پورته مرمه یو دوا د لینونو نورم والي د لیم نختاری.
د ځینو امریکایي پوځي چارواکو دا تور د افغانستان دفاع وزارت رد کړ چې خیالي پوځیان شته. داسې پوځیان چې معاش شته او دوی نشته.
دفاع وزارت کې مطابق موجودیت د سربازانو معاش اوله کیږي او معاش بانک ته زیدي بانک خپل معاش اخلي.
په خونړ کې نجاران شکایت لري چې د غره لرګي پر دوی بند شوي او بهر ته قاچاق نه دی بند شوی. خو مرستیال والی وایي
منګه خپل امنیتور غون ته کلک هدایت ورکړی دی چې هر ډول قاچاق هغه په سری پوری چترافي که هغه په نور به کوي دا په قطعي ډول باندې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې یو ځای باندې 15 کتابونه په چیرې او میاشت کې موږ چاپ شول.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو یو دا موضوع راخیسته چې په ګوګل ژباړی کې پښتو ځای شو او د ازادیا ووریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. تما ده نن به ل درې اونې ځنډ وروسته کابل ته د ورغلي وارداتي برېښنا پرې شوې مزي بیرته وتړل شي. ټاکل شوې وه چې د 140 میګاواټه برېښنا مزي د جمعې په ورځ په بغلان کې د امنیتي وظیفو شکېدو تړل شوې وای. خو د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د پایو پر ړنګولو سربیره په څیرمه سیمه کې یو ځای څو مزي په ډزو هم پرې شوي چې نن به یې د تړلو چاره بشپړه کړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د بغلان په هغه سیمو کې چیرې چې کابل ته د ازبکستان څخه د لیږدیدلې برېښنا څو پایې نړول شوي او مزې پرې شوي، پرون ماسپښین د برېښنا شرکت کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوه. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل دوی د جمعې په ورځ 2 بجې د پرې شوو مزو په تړلو او د پایو په رغولو کار پیل کړ. د توحیدي په وینا همکارانو هڅه وکړه چې د 140 میګاواټو برېښنا 3 مزې چې کم زیانې لیدلې وو په لومړی قدم کې وصل کړي، خو د برېښنا مزي څو ځای نور هم په ډزو پرې شوي او په داسې وسیمه کې د چې لا هم بشپړ امن شوی نه ده چې دې کار وسنډوه. نوموړي چې پرون ماښام یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل
درې لینونه باید وصل شي چې هغه اندازه کمه سي لیدلې وو. دا وصل کړای شو 2 لینونه چې واغه متلل شو، خو متاسفانه لږ پورته چې اوس هم امنیتي ستونزې لیدل کېدی. هغه سیمه کې هم یو 2 نرمۍ یو 2 جینونه نور هم ولیدې چې د لر نه ښکاري. نو زموږ همکاران سبا ته د امنیت پخې کېدو سره په ساحې ته دننه شي او هغه به وتړي او انشاءالله 140 میګاواټه برېښنا به په دفر نن کې د 1 فیډر نه ولګوو او په 2 فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزو نه او سبا ماښام پورې به 2 فیډر نه وتړل شي او کله چې ربه سبا ته دا به 300 میګاواټه یا 200 میګاواټه کابل ته نورمال برېښنا راشي.
د برېښنا شرکت ویان وایي چې دا یې د کابل سره د دې وارداتي برېښنا د بیرته تړلو لپاره د بیړنیو اقداماتو برخه ده او کله چې برېښنا وتړل شي دوی به په سیمه کې د نړیدلو پایو او پرې شوو مزو د اساسي رغونې کار هم پیل کړي چې هغه پروسه کې بیا هر څومره وخت ونیسي د برېښنا پر بهیر به یې اغیز نه وي. اخوا د بغلان والی عبدالستار بارز بیا تر دې مخکې پرون ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې د ډنډ شهابالدین هغه سیمه چې د برېښنا مزي پکې پرې شوی و پرون د افغان ځواکونو لاس ته ورغلی او د برېښنا شرکت کارکونکو د غلطه د مزو په تړلو کار پیل کړ. د ښاغلي بارز په وینا اوس په سیمه کې امنیتي ستونزې نشته بلکې د برېښنا تخنیکي ستونزې دي چې زر به هواري شي. عبدالستار بارز وای کابل او نور ولایتونو ته چې له دې برېښنا استفاده کوي د برېښنا د مزو تړل پیل شوي. کومه تخنیکی ستونزه لا هم شته چې هغه د برېښنا شرکت پورې اړوند خوای چې لا هم کابل ته برېښنا نه ده رسیدلې. زموږ کتاب په سیمه کې دی پر دې ستونزې د برېښنا شرکت کارکونکو کار کوي چې هوار شي. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې امنیتي ستونزو سره مخ نشي د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وصل کړي. که داسې وشي دا به په کابل کې د برېښنا د 3 اونیو راهیسې روانې پرچاوۍ پای ته ورسوي. په کابل کې خلک چې د برېښنا د 3 اونۍ پرچاوۍ ژوند او کاروبار له سختو ستونزو سره مخ کړي د برېښنا د شرکت او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د وارداتي برېښنا د پایو او لینونو د ساتنې لپاره اساسي اقدامات وکړي څو هر وخت د برېښنا دا ډول اوږدې پرچاوۍ رامنځته نه شي.
همدا شیبه مو د برېښنا شرکت ته زنګ وهه. د دې شرکت ویان توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې په بغلان کې د شرکت کارکونکي کار کوي څو برېښنا کابل ته وصل شي او د دوی کار ته تر دې شیبه پورې خنډ نه دی پیدا شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ماشام لوو د سهار تر اوبه جو پوری بیا په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته د اس ام اس یادونه وکړم چې تخنیکی ستونزه پکې لرو. کدا ستونزه هوار شوه ازادي رادیو تاسو یو شمیره رسیدلې سمسونه به هم ولولو. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو روسي څرګندونې رد کړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې روسي کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي. البته د امریکایانو اندیښنه په دې برخه کې تر ډیره د پولیسو په برخه کې ده. تفصیل له کابل د ناجي ساپوی پورا پورک
سره لدې چې امریکای چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو ماش به بند کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په بودیجه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي، ځکه چې د دغه ځواکونو په لیکه کې خیالي سرباز نشته. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د بانکي حساب له لارې خپل ماشونه ترلاسه کوي او هیڅوک نشي کولای چې جال وکړي او د بل چا پیسې واخلي.
دفاع په وزارت کې ټول وخت د څیړل کیږي مطابق د موجودیت د سربازانو ماش اوله کیږي او ماش بند تزيدي بند خپل ماش اخلي. خیالي سرباز خو څوک ماش نه ورکي، خیالي سرباز چیرته دی چې ماش ورکي؟ بودیجه خو په کل کې منظوريږي، وزارت مالی ته راځي، د وزارت مالی له لارې بودیجه منظوريږي او بیا موږ ماش اوله کوو. هغه پیسې چې پاتې کیږي هغه خو په بودیجه کې پاتې کیږي، هغه خو څوک راوستل نه شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکایي چارواکو ویلي په داسې یو سیستم کار کوي چې لمخې به یوازې د هغو افغان ځواکونو ماش ورکول کیږي چې فزیکی حضور لري. د منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت د سیکرټر جنرال مرسیال کریستن ابیزایت په دې ورسیو کې ویلي چې د دغه نوي سیستم په تطبیق سره به په امنیتي ارګانونو کې د فساد مخه ونیول شي. له دې وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې او یو شمېر نورو ادارو هم د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو د شتون خبره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان چارواکو له لورې دا ډول راپورونه رد شوي دي، خو افغان کارپوهان وایي چې دفاع وزارت باید له امریکا چارواکو سره په ګډه دا موضوع وسیړي. افغان کارپو یونس فکور پر روان وضعیت کې د امریکایي چارواکو دا ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بولي.
زه په دې باور یم چې دا به ناوړې پایلې ولري، په داسې حال کې چې موږ په جګړې کې ښکېل یو. که د خیالي پولیسو په خاطر دلته ماشونه بند شي دا به لویه جفا وي. زما وړاندیز دا دی چې په ګډه له امریکایي چارواکو سره دې دا موضوع وڅېړل شي.
خغلی فکر وویل چې د جګړې لګښت په کتو کچېرې د افغان ځواکونو په ماشونو کې زنج رامسته شي دا به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. نوموړي له امنیتي ارګانونو وغوښتل تر څو په دې برخه کې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او له نړیوالو ملاتړ کوونکو هیوادونو سره یو ځای د فساد مخه ونیسي.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل پرونیګانه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانستان د پان پر سر د افغان حکومت ستونزو ته اشاره کړې ده. خبرونه لیکي 2500 کال مخکې د اتن نامتو جنگي سردار پریکلس چې نوم یې د یونان په تاریخ کې تلپاتې دی ویلی و چې دای د دښمن له جنگي پلانونو څخه دومره ویره نه لري لکه خپل تیروتنو څخه چې لري. فارن پالیسی زیاتوي په نننی افغانستان کې هم باید دې ټکی ته پاملرنه وشي چې آیا د طالبانو ځواک او د داعش ګواښ ډیر لوی خطر دی که د چارواکو او حکومتونو ناکامۍ چې د جګړې د دومره اوږدو کلونو له درسونو څخه یې څه نه دي زده کړي. خبرونه په 13 دسمبر میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت راپور ته اشاره کوي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د امنیتي حالت د خرابېدو اټکل کوي. د روانې فبروري میاشتې په 9مه د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر هم ویلي و چې په 2014 کال کې به جګړې د 2015 کال په پرتله زیاتې شي. خو فارن پالیسی لیکي کله چې د طالبانو د جګړو په اړه خبرې کیږي باید شرایطو ته هم پاملرنه وشي، په دې معنی چې جګړو په 2015 کال کې وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان پوځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې په قبایلي سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پراخ کړل. د ورځپاڼې په وینا له بلې خوا افغان حکومت خپله ټوله پاملرنه له طالبانو سره د سولې هڅو ته واړوله او د جګړې په ډګر کې د پوځي ځواکونو پیاوړي کولو ته یې لږه پاملرنه وکړه. فارن پالیسی وړاندې لیکي که څه هم د طالبانو د پرمختګ مخنیوي ښایي اسانه کار نه وي، خو دا ډله هم کومه بلا نه ده. په تیره اوس چې د هغو په لیکو کې بیلتون راغلی نو ځپل یې ښایي ګران کار نه وي، په دې شرط چې په وړاندې لازم اقدامات تر کار لاندې ونیول شي. خبرونه زیاتوي افغانستان منظم ملي ځواکونه لري چې د شمیر او تجهیزاتو له پلوه د طالبانو له ځواکونو سره د مقایسې وړ نه دي، ځکه طالبان نه نظم لري او نه تجهیزات. خو خبرونه لیکي غوره به دا وي چې افغان ځواکونه هم خپلې نیمګړتیاوې او ستونزې له منځه یوسي او هم په سیاسي برخه کې پر سنجول شویو اقداماتو کار وشي څو په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لاره اواره شي. فارن پالیسی لیکي په 2015 کال کې په افغانستان کې ملکی تلفات په بیساري ډول زیات وو او دا هم د افغانستان ناکامي ګڼل کیږي. نیوزویک مجله په خپل وروستۍ غنه کې لیکي چې د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې د همغږۍ نشټوالی د دې باعث شوی چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او هوایی ځواک هر څلورو حمله په متوسط ډول یو ملکی افغان وژلای. په داسې حال کې چې په 2008 کال کې چې د امریکا او ناتو ځواکونه په افغانستان کې په ټولو پوځي عملیاتو کې ښکېلو، هم د ملکی تلفاتو شمیر هم دومره و. نیوزویک کوراندلی کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل ښیي چې اهداف په دقت سره نه پنه کیږي، او اوس چې په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ د ګډون لپاره غوښتنې زیاتې شوې، که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي ملکی تلفات تر دې هم زیات شي. نیوزویک د امریکا د پوځ د هوایي څارنې د مسؤل کریس وډ له قوله لیکي چې وایي که د هوایي حملو په برخه کې اصلاحات رانشي نو معنا به یې دا وي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له 2009 کال راهیسې ټول درسونه هیر شوي دي.
په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې حکومت پرې د لرګیو انتقال بند کړی، خو ځنګلونه وهل کیږي او چارتراش قچقیږي. چارواکي څه وایي؟ لا صدابات د روح الانوري پراپور کې اور
په کونړ کې د لرګیو صنعتکاران د پنځشنبه په ورځ د دې د پار راټول شوی و چې حکومت د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقړونکو په کنټرول کې ناکام شوه. شپه ورځ ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په قاچاقي ډول نورو زینو ته انتقالیږي، خو دوی چې په کونړ کې ترې پاخه مواد جوړوي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو ځای څخه بل ته لرګي انتقال کړي. په کونړ کې د اوتاق تجارت یو تن مسؤل حاجی میرویس افغان وویل په ولایت کې د لرګیو څخه د دروازو، چوکیو او نورو شیانو جوړولو نږدې 400 وړې فابریکې موجودې دي. په دغو فابریکو کې په زرګونو کسانو کار کولو او هر یو تن خپل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کولو، خو څه موده کیږي چې په کونړ کې او له کونړ څخه بهر د لرګیو انتقال بند شوی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
نجار مو بیکاره، ځوان مو بیکاره، کلی مو بیکاره، په کلي کې مو بل ځوان بیکاره، ترانسپورټ مو په همدغه لرګي چلېده ولاړ دی، هوټل مو هم دغه لرګي د پاره چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه خلک راتلل هوټلې مو پرې آبادې وي، هوټلې مو شړې دي. په بازار کې مو دوکاندار چې شریش زلفۍ میخ او نور آلات خرڅول هغه نن په ټپه باندې ولاړ دی، دغه دوکان تړلی دی. نجار چې په نجارۍ فابریکه کې کار کوي هغه بیکاره دی، هغه چا چې ورته په شا باندې لرګي راوړو هغه بیکاره دی، هغه د هرې ماشین چې ولاړو هغه په هر لرګي را کوو د نجار د پاره آماده کوو هغه بیکاره دی، هغه ولاړ دی.
هغه وایي که حکومت غواړي چې د ځنګلونو وهلو ته د پېټکې کېږدي نو د لرګیو قاچاق دې بند کړي، او هر څوک چې ځنګل وهي او یې قاچاق کوي و دې نیسي او سزا دې ورکړي.
ځنګل نن هم قطع کېږي، پرون هم قطع کېده، سبا هم قطع کېږي، او لس کاله بعد هم قطع کېږي. د ځنګل قطع او د ځنګل د قطع مخنیوي د نجار په پروسه پورې کوم تعلق نه لري. نجار هغه لرګي استعمال کړي په کونړ کې چې هغه بیکاره دی، هغه پرسوده دی، هغه د قچر او د خره کرایه نشو برداشت کولای چې پاکستان ته وړي ولته خرج. کوم چې خلرګي دی وسم په دې غرونو باندې روان دی، پاکستان ته قاچاقي او د قاچاق مخنیوي هیڅوک نشي کولای.
میرویس افغان وای دوی ته د خامو موادو د نه رسیدو او د پخو موادو د نه انتقال په وجه ټول کارخانه بند دي او په زرګونو کسانی بیروزګاره شوی دي.
او د لرګي په صنعت کې په کونړ کې تقریبا د 15000 نه والا تر 15000 پورې کسان په دې کې په کاروبار باندې مصروف.
دوه تنه صنعتکارانو د ځانونو د پیژندګلوي څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل له حکومت غواړي چې د دوی فابریکو ته د لرګیو پر اوړلو بندیز لری کړی.
زمرګ نومې ده او په کندګل کې فابریکا ده نه جاري
وختونه مې ده موږ د کار ازا چې موږ تبعي سره مشرو اتلس کسانو پورې ما سره مطلب دا بیرګار کنه سره زما او د زه کړی لمن ده او خرچه را منی کیږي مطلب نو دې جوشو چې وخت به کم تر بده
تب اسحاق ده د کونړ او سیدون کم د ولایت موږ اوس فابریکې تړلې دي او بند دي، موږ باندې هغه دغه خلکو کارونه پاتې دي، پیسې را نه ساري کړی دي، مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیڅ چاره بل نه کیږي، موږ د حکومت د وختونه چې موږ بل تیار نه کیږي، خپل کار ته به موږ تیار کی او د خپل کار ته آزاد.
دوی وای حکومتي چارواکي د لرګیو په قاچاقو کې لاس لري نو ځکه مخاننی ول کیږي.
تازه لرګي مطلب هغه تازه مطلب پیسې کې پاکستان ته مولې په سر کو قدم چې خاص ذات خو موږ غریب شړی تا مطلب چې هغه موږ په افغانستان کې لګو په افغانستان کې مصرفه واله خوساکي کې خرابيږي هغه به هغه باندې
ځنګل او هل جوړو دوام لري هغه په دې سره خاطر دوام لري جاګنه انډ لرګي وباسي هغه انډ ټول قاچاق کیږي. بل ولایت موږ ته لرګي ارکل لرګي موږ ته آزادیږي او قاچاقبر دلته ورکو په کندګل کې واخلو زوړ لرګي واخلو قاچاقبر ته ورکو سار مانځه به خدمت دکان مخته کته کلی منګه ته اوس خپل آزاد نه دي.
یعنی قاچاقبر اوړې شي تاسو
قاچاقبر مزدوری راوړی شم موږ نشو راوړی.
په کونړ کې د اوتاق تجارت مشر حاجی محمد جلال وای د لرګیو ته انتقال باندې دو سره د دوی او د ګمرک په عوایدو کې کمې راغلي دي.
د ګمرکاتو چې کوم عوایدو په غیمه غیزه شو، د هم زموږ د اوتاق تجارت چې کوم د سکتور خصوصي ریاست دی، په دې باندې موږ دغه وکړو مخکې موږ تقریبا یو لک شل زره یو لک ډیر زره افغانۍ ماهانه عواید ورکول. اوس موږ د مرکز نه چې موږ ته شی راځي هغه راځي، موږ بس پیلن موږ عواید نه لرو.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته وویل د لرګیو د انتقال اجازه درې کاله وړاندې د ولسمشر کرزی لخوا ورکړل شوې وه، او د جدي په میاشت کې هغه موده پوره شوه چې د ولسمشر د امر سره سمې د لرګیو په انتقال بندیز لګولې دی.
پخ مواد د جرات ماب جمهور رئیس صاحب د حکم لمخنه دلته آزاد شي وو او ټاکلې موده درلودله، او په ټاکلې موده کې دا پخ مواد چې براتو دروازې او د کړکې او شدار او د میز او چوکۍ څخه وو، دا موده د ختمه شوې ده فعلاً لپاره.
هغه وای دوی هم کوخخ کوي چې د صنعتکارانو د کارونو د بیا پیل کېدو لپاره کومه لار پیدا کړي.
په دې رابطه باندې یو هیئت هم راغلی و، موږ د اصر هم دا خبره شریکه کړله چې د کونړ خلک، د کونړ ولسونه، دا غریب بیچاره مظلوم خلک دی، کاروبار نه لري، د کاروبار د زمینې د برابرولو لپاره یو قانوني لاره پیدا شي، ولې تر دې دمه څه نه دي شوي.
مرستیال والی وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه ووهي او یا هم وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول انتقال کړي.
موږ د قاچاقو خلاف یو، قاچاق په قطعي ډول باندې موږ دلته بند کړي، دا د قانون خلاف ورزي ده، د ټولو قوانینو خلاف یو داسې کار ده چې هیڅ ډول قانون دې ته اجازت نشي ورکولی. بنار موږ خپل امنیتي ارګانونو ته کلک هدایت ورکړی دی چې هر ډول قاچاق که هغه په سریپر وي، چتراش وي، که هغه په نورو برخو کې وي، دا په قطعي ډول بند وي او هیڅوک نشي کولی چې دې انتقال ته کوم قانوني سبقه ورکړي.
خلک وای په لری پرتو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي، او وهل شوی لرګي څه د غرونو او څه هم د تورو سرکونو لالارې نور زینو ته قاچاق کیږي. څه مو د وړاندې د لرګیو ډکې درې لارې ونیول شوې چې اوس هم په ګمرک کې هغه لرګي پراته دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کابل پانتون یو استاد د ماشومانو لپاره د کیسو پلسکونو کتابونه چاپ کړی دي. ل کابل خان محمد سیند راپور لري.
په دې ورستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او اته دیرش له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی راډیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي.
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې یو ځای باندې 15 کتابونه په تېرې اوه میاشت کې زموږ چاپ شول. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي دي. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلې وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکوو. اوسمهال موږ پر یوه دایرة المعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 15 جلده دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول، او سراج الاطفال لومړی خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی. د دې وزارت ویان هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودی او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي. د یو کمیسیون د لارې چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثار لومړی، دوهم او دریمه درجه لوړی جایزې اخلي. اطلاعات و فرهنگ وزارت په نظر کې لري چې د خپل خبرونو څخه یو د کوشنیانو د ادبیاتو د لپاره ځانګړي کې. اطلاعات و فرهنگ وزارت ژمن دی.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالم ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي. له دې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دواخان میناپال آزادي راډیو ته وویل
مر د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومان تالار لرو او هر ورځ لسکونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتب راځي او تالار له کتابونو څخه د شعرونو سره د دې له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دې والدین ماشومان دلته راوړي او لنی وګټه
د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅه په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د برښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي که په سیمه کې امنیتي ستونزو سره مخ نسي د نن شنبې ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې سوې برښنا بیرته وتړل سي. د بغلان سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او دا مهال د چین ولسوالۍ په مامن سیمه کې جګړه روانه ده. په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغه تل د داعش د وسلوالې ډلې یو سیمیز مشر نیولې دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ پاسي جام کې د شاملېدو لپاره روان لوب کې لومن سره لومن لوبډله سره لوب کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتې شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای په سوریه کې د یو اوربان لپاره د امریکایي او روسی ډیپلوماټان ترمنځ خبري جدي او رغون کړي. د پینټاګون ویان وای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر یو روزنیس کمپ حمله کړي. او د ترکیه او یو کوردی وسلوالې ډلې د ترکیه په پلازميني انقره کې د هغې چاودنې مسؤلیت منلی چې 28 کسان پکې ووجل شول.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو او د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم وړاندې اوریدل شي. خو اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د روزنې پر یو مرکز بریټ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوی د بریټ هدف د دې ډلې هغه مشر و چې تیر کال د تونس په بریدونو کې لاس درلود. په وروستیو میاشتو کې دا په لیبیا کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دوهم بریټ دی. په دې اړه اجمل اند له نور تفصیل سره.
د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای د جمعې پورز د دې بریډ هدف ته وسلوال یو مشر نور الدین شوشان و چې تونسی چارواکی په تونس کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم بریډ کې مجرم غني. د امریکا پوز د بریډ د ترابلس لویدیس ته پروت د صبراتا په خرګوټ کې د وسلوالو د روزنې په یو کم کړي. پیټر کوک دا ونه ویل چې په بریډ کې نور الدین شوشان وشل شوی کنه، خو ویل چې چارواکی د بریډ د نتایجو پارسونه بوختي. اخو یو شمیر نور امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوی یو شمیر رسنوی ته ویلي چې ډیر احتمال شته چې نور الدین شوشان به په دې بریډ کې وژل شوی وي. په صبراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې تر یو څلوي اختصاصات کسان په بریډ کې وژل شوی او شپږتن نور ټپیان شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبري اعلان ته ویل
د وای
موږ دا روښانه کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې سره هر ځای چې دوی سره راپورته کړي مقابله کوو. دوی د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم ګواښ دی. دوی پر امریکا او زموږ پر متحدینو بریدونه کوي. موږ به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزې ته دوام ورکوو او د خپلو ملي ګټو ساتنه به کوو. دا یو مورد و چې موږ د لیبیا کې د داعش پر ضد د برید فرصت ښکاره شو او برید مو وکړ. موږ باور لرو چې دا یو بریالی برید و. د امریکایي چارواکي ویلي چې د برید پر مهال په سیمه کې د پام وړ شمیر وسلوال موجود و. د تونس په یو ساحلي تفریقا کې د 2015 میلادي کال د بریډ پرهم پر نور الدین شوشانه چول شوی و. د امریکایي ځواکونو د بریډ په وروستیو میاشتو کې په لیبیا کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم بریډ دی. د سې شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې زیاتودونکو خطر ته په اشاره وویل. هیوادې له خپل متحدینو سره کار کوي او په لیبیا کې به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر د پراخېدو د مخنیوي لپاره شته فرصتونه وکاروي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول او بلډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که بنن پردی بحث وشی چه پشتو گوگل تا ورزیات شوال بتا گوگل جباری تا د یوشمیر نور اختراعاتو ترڅنګ د غووس ترشنه آسمان لاندی پر او بخشي د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې هم د ګوګل ته د پښتو د ژباړې د ورداخلېدو مسله څېړل شوې ده. په دې پروګرام کې یوشمیر نور موضوعات هم شته او اختراعات چې عصمت ساروان مو ترې خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سشکل د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په درشل کې ګوګل پښتو ترجمان هم پیل کړ. ګوګل ترجمان د خپلو ژبو په لیست کې دیارلس نورې ژبې چې د ویونکو شمیرې له 140 میلیون کسانو څخه اوړي ورزیاتې کړي دي. په 190 زیاتې شویو ژبو کې په پښتو سربیره امهریک، کوریسکان، فریشیان، قرغیزی، هوایان، کوردی، کرمانچی، لوکزامبورګي، ساموان، گایلیک، شونا، سندی او کوساج ژبی شامل دي. د دغو نویو ژبو په زیاتېدو سره د ګوګل ترجمان د ژبو شمیر 103 ته ورسید. په نویو زیاتو کړی شویو ژبو کې د سکاټلند گایلیک ژبه یوازې 15,000 ویونکي لري، په داسې حال کې چې پښتو تر 45 میلیونه ډیر ویونکي لري. ګوګل وایي چې نوې زیاتې کړې شوې ژبې د ترجمې په برخه کې لا هم ستونزې لري او د ژبو له ویونکو او مسؤولو مقاماتو څخه غواړي چې د ژبو په سمونه کې ورسره مرسته وکوي. ساینسپوهانو د یوې حشرې په شان روبوټ جوړ کړی څو د هغو کسانو لپاره ورڅخه مرسته وغواړي چې د نړېدلیو ودانیو په کنډوالو کې ګیر پاتې کیږي. دا روبوټ د ګړندۍ یا د ورژو د مور په شان دی او په حقیقت کې له ګړندۍ څخه په الهام اخیستلو جوړ شوی دی. دا کوچنی روبوټ د فشار او ګزار په وړاندې مقاومت لري او د ورژو د مور په شان چټک دی. څېړونکي هیله لري چې له دې روبوټ سره به کمره، میکروفون او نور سنسرونه نصب کړي او د نړېدلو ودانیو له کنډوالو څخه به د هغو په وسیله ګیر پاتې شوي انسانان وژغورل شي. دا روبوټ به تر کنډوالې لاندې د بند پاتې انسان د وضعیت په اړه معلومات هم استوي. څېړونکو یو ډول داسې پلاستیک جوړ کړی چې تر خپل وزن زر برابره درانه شیان پکې وړل کېدای شي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د دې سوپر پلیمر بڼه د پروګرام په وسیله بدلېدای شي او د حرارت په وسیله بیرته اصلي بڼه خپلوي. د روچستر پوهنتون څېړونکي وایي چې دا سوپر پلیمر د دې لپاره چې په حرارت یې بڼه بدلی شي په طب او نورو برخو کې کارول کېدای شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې ونی خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل پچیر په مختلفو سیمو کې له نامنې یو څه شکایتونه لري. ځینې دوستان وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلی او میاشتې وسوي چې په سختۍ کې ژوند تیروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه پی واورو او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې شکایتونه مشترسته ولیدي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره غږېدلی چې وروسته به یې واورو. لومړی امنیتي ستونزو ته ورځو.
بلیا السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ له سالون کلا له کنجال نه مندس استاد پر پدما اس کنزا وزیر اجر دا پیوان ته ورځم چې په سنگین ولسوالۍ په سالون کلا کې دا دوه کال کې چې جګړه روانه ده خو ولا بلا ته یاد ماجرین خواران تسین خدا دی یا سول استاد په لاس کې سول سره وکی چې ماجرین خلا خپل خدای ته ستانه شي په ولا کې دا دوه کال کې چې مزوري په خدا کا کړی په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دا سنگین ولسوالۍ کې امنیت راولي یا یو چیا ورې لا ته یا یو ونیسه خدا نه کېږي دا مسلمانان خوران ګرد ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړی ګرد ورځ ونونه چې دربې دې راغور دی خو ماشومان شهیدان یې دا یا ولکه یا یو می سوا سلام په احترام.
بله السلام علیکم. میرا غار کو زم ده هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالۍ خصاص طرف اړیکه کیما. لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې چې تاسو امنیت وایې او چې تاسو بیا راغونه او د خلکو د زړونو غټل وایې دا که تاسو دښمنان وای تاسو به څه کوله. اوس په حالت زه ولن مثال در کوم چې په میوند ولسوالۍ کې زمونږ سره داسې ځمونه کېږي نه تنها چې وای زمونږ سره د ټول ولس سره تل چوي ډېر ځمونه کېږي او په شهادت رسو کېږي چرونه کېږي انداري نه پېښي حتی ماشنان وټل په مام نو توایو دا هم نه پرېږدي د پسو او تر چرګانو پرې هم در توایم چې دا ټول چروي او د خلکو سره ډېر سخت ځمونه روان دي. د اشرف غنی ته دا وایم دا تاسو حکومت ده تاسو د ولس تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله السلام علیکم. زه بیت باجان د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام یله د چرته نشره کوي وروره په هلمند ولایت کې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې وړی توپ یې شدی نو د ملکانو کورونه په ولې یو توپ هم تر اوسه پر طالب باندې نه دی مشتی. هم په دې واده باندې طالب پیدا شوی دی چې طالب پیدا شو د دوی زلمو پیدا کړی چې همدا اوس په هلمند کې داسې بدرازه درنه جګړه روانه ده. زما هیله د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واقعي دا کوم توپونه چې راوتی د خلکو انسانان د خلکو حیوانان په هر شي کې مسلي نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه محمد ګل خبره کوم چې زما د اشرف غنی څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته دغه رایې درکړلې ښځه او نور ټول رایې درکړي د دې لپاره مو رایې درکړي چې موږ په اوانو باندې ولې دا خواسته اوانونه دي راغورځوي چې د طالبانو د ساحې څخه ډېر لیرې یو د اوانونه راغورځوي. موږ په کورو کې مشلې زموږ بچان او زموږ خویندې ورونه ټول شهیدان کوي او موږ په سترګو وینو او زموږ هیڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ داسې مه کوئ. راسته یو څوک زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه درزګان ولایت څخه د اساس ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. رحمت الله راځي د تمز د ملي ورځ څخه ډیر تازه یو خدای دې وکړي چې زال موږ پیغام پور کې چې دا تکام پر موږ نه کوي. موږ دلته نه عباس کې یو خاطر طالبان یو خاطر دوی دي چې طالبان مې په ټرایل کې دې پر موږ تکان کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زاجر د سونو کاسون څخه سلام وایم. رحمان رحمانی دی د فرایله د بلابلس ولسوالۍ مقایسه راځي نو ولیدو مشه بلابلس ولسوالۍ کې هم دا اوس د سپیجن توفا وازونه راځي
ملت پر خلق باندې کاری راته چې یو ټاکه هم نه وستوي بیا د ملت پر خلق باندې ګیسیان رسونه او انونه کاریږي زموږ دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا اردو ته نیسي هدایت ورکړي هغه څه چې هغه دوی په قانون کې د خپل د قانون مادې د خپل عملي کړي که د اسلام او د شریعت مادې نشي عملي کولی د قانون مادې د عملي کړي چې پر ملت باندې داسې ګیسیان ورېدل ایا دغسې اوانونه ورېدل بدون جنګه دا ستاسو په قانون کې جواز لري کې نه لري موږ د ټول ولسمشر څخه او د ټول مشرانو څخه ما تحت اوسو ولسمشر د ټول تخم دا غوښتنه ده چې داسې قانون دي نه کوي پر ملت کې ظلم نه کوي حتی چې دا اوس په سل فیصده کې اتیا فیصده ملت د دوی څخه اوغوښته وي په دغه ظلم سره دا به هم ځینې واوري اخر به ملت ټول ورته درېدلي دولت به خود به خوده سره چپه سوی وي موږ دا غوښتنه ده که چېرې دوی دغسې ظلمونه وکړي دا زموږ د ملت فضیان دی زموږ د افغانستان فضیان دی زموږ د اسلام فضیان دی زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې د مخنیوی وکړي او د اردو پولیسو اربکیانو ته دې کمې هدایت ورکړي چې هغه به دوی په قانون کې وي. والسلام.
السلام علیکم و سلام الله محمد یاسین اخوان د فراد ولایت د بلابلک ولسوالیت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډېر په آزاد یو. ملي اردو چې دی هغه وي کمین باندې پټار چې دوی زموږ ولې بندوي او دوی زموږ چې پټوان پر ځان پېچلي پټوان اوسېږي او دوی دا دغه ده چې یو ټاک پر وسې دوی ملکي خلک ولي دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده. موږ رسو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن. نو که کلیوال خلک په آزاد سي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي. نو وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو ستونزې مو واورېدې که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو خو بریالي نسو. نو په نورو خپرونو کې به حتما ستاسو دغې ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسؤلینو سره به حتما غږیږو. خو تاسو کولی شئ چې په ورځني ډول هم زموږ د ازادي راډیو خپرونې تعقیب کړئ چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه مرکې راپورونه او تحلیلونه لرو چې کېدای سي ترې یو حد ستاسو پوښتنې پکې ځواب سي. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې په ځانګړي ډول ستاسو دغه پوښتنې له دوی سره شریکې کړو. اوس به لکه چې د خبرونې په سر کې مې وویل د هغو دوستانو شکایتونه راوخلو چې د معلولینو د معاشونو په اړه یې موږ ته راستولي دي او راسره غږېدلي دي. لومړی به د دوی ستونزې واورو چې څه دي.
السلام علیکم. زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات د ولایت د پېژرمند ولسوالۍ مایوب په اتش پېټ کې چې دولس کاله د عمر په هغه وخت کې خپل پښمې د لاس ور کړې ده. تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د مایبینو د ځان سره ونیسم او د مایبینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګال چې ورګم اول دا راته وایي چې دا د قدیمه د حقوق وس بندې سره کېدو ته حکومت نه ورکوي کېږي. چې کوم مامورین راته وایي چې ته وایي چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړې پس تر هغه موږ تا نوې راجستر کړو ستا راپور ورکړو او امنیت چې تا په لیس کې ونیسي پس تر هغه کولای شو چې تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وشي خو کولای شو که پیسې نه وشي نشو کولای. نو زموږ بیچاره معیوب خلک چې دلته ډېر لاس ګلوب شو دې کوزینه سره ډېره دولت معاش خلی پاتې زموږ چاره او زموږ علاج یې څه شي. ودا دبلیو ټی ماورینو څخه یې اله لرم چې دغه پیسې فارغ کړي او لارښوونه دغه معیوبین چې پاتې دي خپل د عقل څخه اسانه لارښوونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې دل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوک ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړي. موږ د شهیدینو مایدینو مرشته او روزانه د پروسه کال ما شه موږ نه د اخستې اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. هله لرم چې د ازما خان ډاکټر صاحب شوبغنی او ډاکټر صاحب عبدالله او موږ د ماشونه والے کی او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي پاسات دی
خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه هغوی ماشونه اخلي دا مبین ور سره ټچ دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او د الله اثر کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخر آباد نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه درکوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي نورم وخت نه نیسم په مخ هم خښ احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم دغه دنیا کې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار م نهشو کولی مجبوري یو ستا نه بلې مونږ نهشو کولی یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم مور پسې راخېستی یو پلار پسې راخېستی یو هر چا پسې راخېستی یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته
مننه محترمه دوسته ستاسو غږ مو دته خپور کړ د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په ګټه به یې واورو
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین بانکی ساختیم به جریان بانکی سازی ما با تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است بعضی ها چند ماه مانده که ایر ما به مزدی کمی تخصیص این سال بیایه ما این پرداخت شروع میکنیم بانکی سازی پروسه هم به خاطر خود معلولین بود به خاطر از اینکه همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شوه و هر قدر این پروسه ها کوتاه‌تر شوه شفافیت بیشتر میشه و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خواست استاده و یکی از عزیزای خود از استاده اینا بتانند که به مو معاشی که مستحق هستند برسند بنان این تشویش در سال گذشته وجود داشت سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدم های سالمی که به عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن اونا رو شناسایی کردیم از طریق این پروسه حقیقتی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانک سازی شد و به ادامه بانک سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگه کاملا خیال ما راحت شد از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از این فرصت سوء استفاده بکنه
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده ای سیستم بانکی
دقیقا این در گذشته قلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو طی میکردن در این جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراعات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل به ما قائل شدید به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم بعد از اینکه همون معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه و اتومات بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته قسمی که ما شکایت از هموطنهای خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتانستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم و یک تعداد دیگه هستن که تانستن به اساس هم روابطی که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن همچون چیز را شما تایید میکنید؟
ما اما در واقع آسیب پذیری بخش تایید میکنیم یا آسیب پذیر بودیم ما در این بخش ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداریم اگر دوستای ما داشته باشند و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلان برای وزارت و خودشان که ما هم افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارهایشان در واقع زودتر انجام میدن
آقای افتخاری یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنهای ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن فامیلاشان امی معاششان به فامیلاشان کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از اداه دارن دیگه اونا ای مطالبه را میکنن که باید وزارت برشان معاشایشان از زیاد بکنن. آیا چون این امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چی رقم است؟
دقیق است، مو 5000 است. وای 5000 به هیچ وجه برای یک خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، با او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی وضعیت ببینیم، ازدیاد معاش کمک بر معلولین نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولین ایجاد کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شود و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور انبازو کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت باستوانی، مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دیست خود از دست داده، به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های داره و این شده که او در اون بخش فعال شود و دوباره ظرفیت سازی صورت بگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که انمی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، انمی دولت افغانستان توان پرداخت نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه افزایش پیدا میکنه.
در افغانستان در کار ټولنیز و چارو و شهیدان و معلولین و وزارت ویان علی افتخاری و چې وای د ماشونو د ورکولو لپاره پرې ونوي سیستم کار کوي، نو ځکه د دغو دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغو دوستانو د شکایت په اړه چې وای په دې اداره کې فساد ست او دوی ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي، ښاغلی افتخاری وای همدا کمپیوټري سیستم یې د فساد د مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډېر ژر به یې چارې بشپړې. دغه راز د ماشونو د زیاتولو په اړه چې یو دوست غوښتنه کړې وه، دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډېرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چارې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې سي. دوستانو نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خبرونو کې درسره شریک کړو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونه ته پاتم یو، تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.